Radio. Radio Azadi.
په افغانستان کې د سهار او بجې سبې نن دوشنبه ده د وریا حمل میاشتې 19 د اپریل 8 السلام علیکم او سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان چارواکو سره یې د سولې د پروسې د چټکتیا په اړه مهمې خبرې کړې دي. پیل له خبرونو کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه یې د ولسمشر غني سره خبرې کړې. د بادغیس والی وایي چې بالامرغاب ولسوالي تسکه شوې ده. ایراني چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحد ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د دوهې د راتلونکي غونډې په اړه له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره خبرې کړې دي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې لیکلي چې ښاغلي خلیلزاد له ولسمشر غني او نورو سیاستوالو سره پر دې بحث کړی چې د دوهې په غونډه کې د پخلاینې د پروسې د لا چټکتیا لپاره ګډ هدفونه څنګه په ښه توګه ترلاسه سي. ښاغلي خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼې کې هم لیکلي چې په کابل کې د افغان حکومت او افغان سیاستوالو پر وروستۍ اجماع خوښ دی او راتلونکي اونۍ به یو پراخ ټیم په دوحه کې له طالبانو سره بین الافغاني خبرې او احتمالي مذاکرات ترسره کړي. د بدغیس والی عبدالغفور ملکزی وایي چې بالامرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. ښاغلي ملکزی تېره شپه ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته ګڼه مرګ ژوبلا وښتې ده.
پرون په بالامرغاب کې کافي عملیات شوي دی. هوایي طالبانو پکې د اویاو نه پورته پکې مړه شوي دي. دا یو درې شپې چې داسې زموږ لږ زره چې هغې پیشروي وکړه په دې خاطر باندې چې هوا خرابه وه او موږ نه شو کولی چې دغه وکړو. ولې چې لږ رڼایي پکې پیدا شله هوا ښه شوه په درېیمه ورځ باندې زموږ نه ټول قوتونه ورته دغه شروع کړو چې تر ننه پورې موږ اکمالیږي.
د بدغیس چارواکو تر دې مخکې د شنبې په ورځ ویلي وو چې د بالامرغاب ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ ودانۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینونه پیل کړي دي. شاوخوا دیرش افغان لوبغاړي د شنبې په ورځ جنوبي افریقا ته رسیدلي. دوی به تر یوې اونۍ تمرینونو وروسته د نړیوال جام لپاره د یوه 15 کسیز ټیم د جوړولو لپاره په سویلي افریقا کې له مهمو ځایي ټیمونو سره شپږ تمریناتي لوبې وکړي. تمه ده چې د افغانستان د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي چې د سویلي افریقا تر تمریناتي کمپ وروسته غوره کیږي د مې له 1 د جولای تر 3 د انګلستان او ویلز په کوربهتوب د 2019 کال په نړیوال جام کې برخه واخلي. افغانستان له انګلستان، استرالیا، هند، پاکستان او نورو مخکښو ټیمونو سره لوبې لري. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي د امریکا متحد ایالتونه ښایي ډېر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان محمد علي جعفري پرون وویل که واشنگتن د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې سپای پاسداران انقلاب ځواک شامل کړي د امریکا پوځ به له هغه امن څخه چې په غربي آسیا کې لري بې برخې سي. په عین حال کې پرون د ایران د پارلمان د 290 وکیلانو له ډلې 255 په یوه ګډه اعلامیه کې وویل که واشنگتن داسې اقدام وکړي دوی به د امریکا پر خلاف ځوابي اقدام وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل امریکایي چارواکي د تروریستي سازمانونو په لیست کې د سپای پاسداران انقلاب ځواک په شاملولو سره غواړي چې د اسرائیل د صدراعظم په استازیتوب امریکا یوې کندې ته واچوي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا به ډېر ژر سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یوه بل هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شاملوي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. دغو ځواکونو د لنډمهاله اوربند لپاره د ملګرو ملتونو له غوښتنې سره سره د پلازمینې د نیولو لپاره عملیات شدید کړي دي. تېره اونۍ د لیبیا قومندان خلیفه هفتر ته وفادارو ځواکونو د ترابلس په لویدیځ کې ځینې پرمختګونه وکړل. په ترابلس کې د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل سوی حکومت حضور لري. د قومندان حفتر د لیبیا د ملي پوز د اقدام په دغه هیواد کې د قدرت پر سر شخړه سخته کړې ده. دغه شخړه په 2011 میلادي کال کې له واک څخه د پخواني رهبر معمر القذافي تر پرځول کېدو وروسته روانه ده. د لیبیا د هغو حکومت ځواک چې د ملګرو ملتونو لخوا یې ملاتړ کېږي وایي د هفتر د ځواکونو په وړاندې د حملو د شنډولو اقدامات کړي دي. د دغه پوز ویان ډګروال محمد غنونو پرون وویل د لیبیا وسلوال پاوز د غضب د تشویشان په نوم د عملیاتو پیل اعلانوي څو په ټولو ښارونو کې راپورته سوي متهاجم او ناقانونه ځواکونه تصفیه کړي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان سوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده. حمله د یمن په پلازمینه کې سوې چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویان یوسف الحدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یوه ښوونځي د بمباري زیاتره وژل سوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو راپورونه رد کړي دي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان یې ملاتړ کوي له 2015 میلادي کال راهیسې د حوثي یاغیانو پر ضد چې ایران یې ملاتړ کوي په جګړه بوخت دي. د یمن په شخړې کې ډېر زیان ملکیانو ته رسېږي چې تر اوسه په دې شخړې کې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په سطحه تر ټولو بد بشري بحران بللی دی. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه کم 8 دقیقې سوې. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي وایي په کابل کې د سولې د مذاکرو په تړاو له چارواکو سره مهمه خبری کړې دي. ټاکل شوی روانه چهارشنبه له طالبانو سره د مرکچی هیئت ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم سي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا شایي نن د ایران سپایي پازداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ژوند په رنګونو کې له یوه ټیکسي چلوونکي سره خبرې شوي.
موږ شرکتونو د سره کېنو کې یوځي کې بل ځای خارجان د ډېرو خلکو برځ کې کار کولو و ټول بیکاره شي. د بچو 100 روپۍ پیدا کړي بس ګاډي وته والی شخصي ګاډي نم ټیکسي جوړه در شي نه جوړه ده.
تر اونې بجو نور مسایل هم څیرو. سیاسي رادیو ته ورجست. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو سیاستوالو سره مهمه خبرې کړې دي. خلیلزاد ویلي چې په دوحه کې به دا ور په مذاکرو کې د ټولنې بیلابیل قشرونه په هغه ډیالوګ کې برخه واخلي چې په تدریجي ډول به مذاکرو ته لاره ورکړي. کړي بل خو د افغانستان حکومت ویلي چې له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره له افغانستانه یو لوی هیئت قطر ته ځي. سپیولا ستانکزي جزئیات برابر کړي دي.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه له رسمي خبرو مخکې چې لا یې ترسره کېدل روښانه نه دي، دواړو لوریو په دوحه کې د یوې مشورتي ناستې لپاره د چمتووالي اعلان کړی دی. د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی پرون یکشنبه ماښام وویل قطر ته به د ټول افغانستان په استازیتوب یو ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره ولاړ شي.
حیات کلانی کې به قطر میرن کې به جانب مقابل کې تحریک طالبان هست.
قطر ته یو لوی پلاویزي چې له مقابل جانب سره چې د طالبانو تحریک دی د نظریې او تبادله وکړي. مذاکراتي ټیم چې کله تعین شي مذاکره کوي او هغه نور ګامونه دي. اوس یو ټولمنلی او پراخ ټیم له افغانستانه ځي څو د افغانستان له اسلامي جمهوریت استازیتوب وکړي. په اصولو کې دا پریکړه وشوه چې ژر به دا ټیم سفر کوي.
در اصولي تصمیم گرفته شد که به زودی انشاءالله سفر میکنند.
مخکې له دې ویل شوی و چې د قطر پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلي داودزی وویل د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه کړي. ښاغلي عمر داودزی وویل قطر ته د یو لوی ټیم په استولو باندې د یکشنبې په ورځ په ارګماڼۍ کې د مصالحې د عالي شورا په لومړۍ ناسته کې پریکړه وشوه. د مصالحې په عالي شورا کې افغان ولسمشر اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او ګڼو نورو مخورو سیاسيونو برخه اخیستې وه. د مصالحې د عالي شورا اکثر د غړي هغه کسانو چې په فبروري کې له طالبانو سره په موسکو کې ناست ول، خو حکومت ویلي و چې دوی کوم اجرایي واک نه لري. د افغانستان نړیوال متحدین بیا په دې باور دي چې له طالبانو سره خبرې یوازې په حکومت پورې تړلې نه دي، بلکې یو لوی ټیم ورته پکار دی چې د ټولو استازیتوب وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د یکشمې پښپو ویلي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوهې راتلونکو اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي. خلیلزاد په خپل ټوټر پاڼه لیکلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړې څو څنګه په ګډه او خطوګه د دوهې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته رسیدو لپاره خپل ګډ اهداف مخته یوړل شي. د ناتو لوړپوړي ملکی استازي نیکولاس کی هم ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له طالبانو سره د خبرو لپاره په کابل کې د یو اجماع رامنځته کېدو هڅې ستایلې.
In the end, the Afghan government will need to agree
په پای کې باید د افغانستان حکومت د سولې د معاملې موافقه وکړي. افغان حکومت د دغه هیواد منتخب او مستقل حکومت دی، خو دا په یوازې د حکومت کار هم نه دی. په څو وروستیو ورځو کې په کابل کې زیات پرمختګ شوی، ځکه له ټول هیواد سیاسي مشران له ولسمشر غنی سره راټول شوي څو له طالبانو سره د احتمالي خبرو لپاره یو واحد ټیم رامنځته کړي. طالبانو د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د یکشنبې ورځې تر تصامیم وروسته د شپې ناوخته اعلان وکړ چې په دوحه کې بل افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط یې دا ښیي چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي.
عمردل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ځینې تازه پرمختګونه سوي دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د افغانستان په استازیتوب یو ټول منلی او پراخ ټیم له طالبانو سره د مشورتي خبرو لپاره د دوحې ته ولاړ سي. د سولې شورا په خواني سلاکار او سیاسي شنونکي نجیب ننګیال وایي چې حکومت غواړي په دې کار سره د سولې په خبرو کې ځان له حاشیې راوباسي. صفي الله ستانکزي له ښاغلي ننګیال سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه ورڅخه کړې چې له طالبانو سره د دوحې په خبرو کې به له افغانستانه د یو لوی هیئت ګډون څومره موثر تمام سي.
سولی ملی روغ جوړی او عالی شورا رامنځته شوی او په هغې کې د دوه ویشتنو چې اکثریت یې حکومتي نه دي، یعنې د حکومت خلک نه دي، او هغه هم په دې کې شامل دي، د مختلفو سیاسي احزابو نه، د مختلفو قومونو نه هغه په دغه مذاکراتي پلاوي کې شامل دي. معنی حکومت غواړي چې د هغه فشار نه چې په دې وروستیو کې حکومت ورسره مخ ده له دې نه ځان وباسي، او هغه حاشیې ته تللی حکومت هغه حالت ته چې یعنې حکومت یو قسم ته څنډې ته شوی و د سولې په پروسه کې، غواړي بېرته د حاشیې نه متن ته راشي. نو دا دغسې یو هڅه ده چې څومره موثره ثابتېدلی شي دا وخت به ثابته کړي. خو زما په فکر باندې د حکومت خپل مسؤلیت د رفع کولو لپاره دا یو ښه اقدام و، بېرته که خدای مکړه د سولې پروسه بین الافغاني مذاکراتو طرف ته لاړ شي او طالبان د افغانستان د همدغه پلاوي سره چې هغه ټول شموله دی، یعنې هم حکومت چارواکي پکې دي، هم پکې مختلف سیاسیون دي، مختلف اهداف دي، که دغه پلاوي سره هم خبرو ته لاړ شي نو بېرته د ملامتۍ ګوته طالبانو ته ځي، او بیا طالبان په دغه پروسه کې د فشار لاندې راځي.
دغه ټیم د افغانستان د واحد نظر لپاره هلته ورځي، څومره به کومک وکړي چې واقعا د سولې په طرف لاړ شي؟
زما په فکر د دا ځل د مشال د ناستې سره د دې نوعیت فرق کوي، او هغه دا دی چې دې ځلې به حکومتي چارواکي هم پکې دي په دغه ناستې کې، د حکومت استازیتوب هم یو څوک کوي، او طبعا دا مذاکرات نه دي او د مذاکراتو نه مخکې پړاو دی، یعنې پری نیګوشیشن فیس چې ورته وایي هماغه پړاو دی. کله چې مذاکراتو ته ځي دواړه اړخونه به بیا د مذاکراتو رسمي نیټه، رسمي پلاوي او دغه ټول شیان ځای او دا څه به سره معلوموي، بیا به اعلان ته ځي. کومک کولی شي چې مونږ رسمي مذاکراتو ته لاړ شو، یعنې بین الافغاني ډایالوګ چې هغه د افغانستان د حکومت او د ټولو خلکو غوښتنه ده هغه طرف ته لاړ شي. دا یو ښه پرمختګ دی، او خدای دې وکړي چې د بین الافغاني ډایالوګ پروسه هم د دې نه وروسته ژر شي.
په افغانستان کې خو به تاسو ته معلوم وي، ټولو ته معلومه ده چې که دوه ورونه هم سره جنگ کوي بیا چې بیرته پخلا کیږي او درېمګړی راځي، دغه درېمګړی باصلاحیته درېمګړی وي، که چیرته کوم لوری له خبرو تیریږي بیا جرمانه پرې کوي او ناغه ورکوي ناغه کوي.
خبره دلته ده چې طالبان مشکل یوازې د افغانستان د حکومت سره نه لري، بلکې د افغانستان د موجوده نظام سره لري او د موجوده نظام برخه سیاسي احزاب کېدل شي. سیاسي احزاب د وطن روشن فکران ځوانان مدني ټولنې دا ټول د افغانستان د موجوده نظام د وایني واقعیت په توګه باندې د نظام برخه دي. البته د درېمګړي په حیث باندې د زمینینو ضرورت شته، هغه نړیواله ټولنه ده، امریکا ده، سعودی عربستان دی، عملته د قطر هیواد دی، پاکستان کېدلی شي، روسیا ده، چین ده، هند ده، دغه مختلف هیوادونه هغه کولی شي د نازلینو په حیث باندې کردار ادا کړي او هغوی د سولې پروسه کې مستقیما داخل کېدای نه شي، ځکه د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو یو غوښتنه دغه ده چې سولې خبرې باید بین الافغاني وسیږي، مالکیت یې د افغانانو په لاس کې وسیږي او خپل افغانان دغه خبرې رهبري کړي.
د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار او سیاسي شنونکی نجیب ننګیال وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
ډیپلومات امریکایي خبرونه په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ولې په افغانستان کې یو لانجمن شخصیت بلل کیږي. خبرونه لیکي هغه مهال چې خلیلزاد د افغانستان د ماموریت لپاره غوره کیده، کټول نو ډیری امریکایي مبصرانو د د کامیابو سوابقو ته په پام سره د هغه هرکلای وکړ، خو د لیکوال په باور په افغانستان کې برعکس د دې پریکړې ډیر هرکلای ونه شو. ډیپلوماټ لیکي په لویدیز کې خلیلزاد د استثنایی ډیپلوماتیکې وړتیا په خاطر منل شوی، خو په پلرنی ټاټوبی افغانستان کې بیا نوموړی یو فوقلاده لانجمن شخصیت دی. خبرونه په 2001 کال کې د بنلو کانفرنس نیولې د طالبانو له استازو سره د سولې تر روانو خبرو پورې د افغانستان په ټولو جریاناتو کې د خلیلزاد مهم رول ته چې لدڅ خ یو لانجمن شخصیت جوړوي اشاره کوي او لیکي خلیلزاد خپل لانجمن شخصیت د سولې پروانو خبرو کې هم ساتلای دی. ډیپلوماټ خبرونه لیکي خلیلزاد د سولې د خبرو لجریانه د مدني ټولنو، خځو او حتی د افغان حکومت په څیر د مهمو ښکېلو اړخونو په استلو سره له حد زیات پر مخ ولاړ، چې د ډیپلوماټ خبرونه په وینا ورسره دا ویره هم رامنځته شو چې کله خبرو بهیر اوکت شي نو خای ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکایي ځواکونو وتل اعلان کړي. فارن پالیسی خبرونه په ترکیه کې د ډیرا افغان سندرغاړي سهار آریان له قول لیکي چې نوموړی وایي په افغانستان کې خپل دوستان زیات یادېږي، خو اوس چې طالبان را روان دي نو هیواد ته د دې د ستنېدو چانس ډیر کم شوی دی. فارن پالیسی په خپل تفصیلي راپور کې د نوموړی سندرغاړي له قول لیکي چې وایي رښتینی سوله به یوازې هغه مهال ټینګه شي چې هر افغان میرمن د خپل حق لپاره جګړه وکړی شي. سهر وای زه دا جګړه د خپل اواز په وسیله کوم او د هغه هیواد لپاره سندرې وایم چې وهل شوی ځپل شوی دی. هغه پښتنه کوي آیا زه تر هغو کسانو هم بده یم چې پر ښځو جنسي تجاوز کوي او خلک وژني؟ سهر آریان وای فکر نه کوي چې سندرې ویل به د دې کسانو تر ګناهونو لوی ګناه وي. خبرونه په پای کې لیکي افغان میرمنې له امریکا غواړي چې له دوی سره مرستې دوامدار وساتي او له طالبانو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي.
ټاکل شوی تر روانې چهارشنبې له طالبانو سره د مرکچي هیئت ترکیب صلاحیتونه او مسؤلیتونه معلوم سي. د سولې عالي شورا د درالانشا مشر دا خبره پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه وویل چې قطر ته تلونکی مختلط هیئت د سولې له مرکچي هیئت سره توپیر لري. واصل وسال او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د درالانشا رئیس او د مصالحې د رهبری شورا ویان وایي چې د رواني چهارشنبه په ورځ به د مرکچي او قطر ته د تلونکو پلاوي ترکیب معلوم شي. محمد عمر داودزی د خبرې د یک شنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته وکړه.
روز چهارشنبه مصوبه د خطوط سرخ
دی وای د چهارشنبه په ورځ په د سرو کرخو مصوبه د مرکچي پلاوي ترکیب د هغه پلاوي ترکیب چې قطر ته ځي صلاحیتونه او مسولیتونه دا ټول به تصویب شي
ان شاء الله کې تصویب شي.
د نوموړي په خبره د مرکچي پلاوي او هغه پلاوي ترمن چې قطر ته ځي توپیر موجود ده. د په خبره مرکچي پلاوي هغه ده چې ورسته به مذاکرات مختوړي، خو هغه پلاوي چې قطر ته ځي مختلط پلاوي ده چې د افغانستان له اسلامي دولت نه استازي توپ کوي. خاغله دوزه دغه خبري داسې محل کوي چې تر دغه غونډه مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې تازه د پاکستان له سفر راستون شوی د خبري کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د مصالحې د رهبری شورا لومړی غونډه د یک شنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په ارګ کې وشوه. په دغه غونډه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سرو کرښو د ترتیبولو مسؤلیت د یوې کمیټې په راس کې استاد عبدالرب رسول سیاف واخیسته. قطر ته د افغانستان د جمهوري دولت په استازیتوب د تلونکي پلاوي د ترکیب جوړولو چاره د یوې کمیټې په راس کې د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي ته وسپارل شوه او د مصالحې د رهبری شورا د ترکیب او غړو د شمیر معلومولو مسؤلیت د یوې کمیټې په راس کې د افغانستان د سولې شورا رئیس کریم خلیلی ته وسپارل شوه. په ولسمشرۍ ماڼۍ کې سرچینو ویلي چې د قطر د غونډې د ایجنډا د جوړولو په اړه په دغه غونډه کې یو شمیر سیرو ته مسؤلیتونه هم سپارل شوي دي. عمر داودزی په نننۍ خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د قطر غونډه به څه وخت جوړیږي او آیا طالبانو خو به له دغه مختلط پلاوي سره چې حکومتي کسان هم پکې شامل دي له لیدلو نه انکار نه کوي وویل
ټول دغه موارد تصویب شول د چهارشنبې په ورځ، نو بیا به انشاءالله چې تاریخ د قطر د سفر تعین شي. طالبان قبلا اظهار نظر کرده بودن که حاضر هستن با تیم مختلط از افغانستان اشتراک کنن.
خغلی داوزی دا هم ویل چې د افغانستان د سولې پړه راتلونکې ناسته په قطر کې کیږي، خو بل ناسته خای په بل ځای کې وشي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو له مخې د مصالحې د رهبری شورا د دوو میاشتو په موده کې د افغان وژنې او په افغانستان کې نور د وینې تویدنې د مخنیوي په هدف جوړ شوی دی. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې د مصالحې د رهبری شورا په غونډه کې د پلاوي په ګډون د مذاکره کوونکي ټیم د غړو ټاکل او په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د وړاندیز شوې غونډې پر څرنګوالي او ایجنډا پریکړه کول شامل دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي خلیزاد باید طالبان دې ته وهڅوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره خلیلزاد باید د قطر راتلونکي غونډه کې له طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړي چې ورته خوشبین یو. وسیع الله عبدالرحیم زی له لغمان لیکلي سوله د هر افغان د زړه ارمان دی، خو خارجي هیوادونه په افغانستان کې سوله نه غواړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر وایي چې ولسمشر غني دې په هیواد کې د ایران د هر ډول مداخلې مخه ونیسي. او عبدالله له کندهار لیکلي په کندهار کې اقتصادي ستونزې د ولس پر مخ ډېرې سوي دي، نفوس زیات دی، دولت یې پاملرنه ورته وکړي. ځینو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا متحده ایالاتونو شایي نن دوشنبه د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سپای پاسداران انقلاب ځواک قومندان او د دغه هیواد پارلمان د امریکا د دغه اقدام په اړه توند عکس العملونه ښوولي دي. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونو قومندان محمد علی جعفری ګواښ کړی چې که متحده ایالاتونه سپاه د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني، امریکا به په لویدیځه آسیا کې له شته امنیت خلاص شي. د ایران فارس خبری آژانس د جعفری په حواله وضاحت ورکړی چې په دې کار سره به د امریکا پوځیان هغه آرامي چې دوی آن په لویدیځه آسیا کې لري نور ونه ویني. د سپاه د قومندان دا له ګواښ ډک بیان وروسته له هغه ورکړ شوی چې امریکایي رسنیو ویلي امریکا به ژر د ایران د سپاهی پاسداران ځواکونه د بهرنیو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. دا به لومړی وار وي چې امریکا د یو هیواد پوځي ارګان د تروریستي سازمانونو په لیست کې شاملوي. وال ستریت جورنال او رویټرز خبری آژانس د امریکایي مقاماتو په حواله ویلي چې واشنگتن ښایي د اپریل په اتمه چې همدا دوشنبه کیږي سپاهی پاسداران د بهرنیو تروریستانو په لیست کې شامل کړي. امریکا متحده ایالاتونه وایي د ایران سپاهی پاسداران ډله په سیمه کې ناامنۍ او تلمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. امریکا له کله چې له ایران سره له اټومي تړونه ووته په دغه هیواد یې زیات بندیزونه ولګول. امریکا او ځینو نورو اټومي قدرتونو په 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه کړې وه. د سپاهی پاسداران لپاره د امریکا د تازه پلان په اړه نه یوازې د ایران سپاه بلکې د دغه هیواد پارلمان هم ګواښ کړی. د ایران د پارلمان له 290 غړیو 255 پرون په یوه اعلامیه کې ویلي که واشنگتن سپاهی پاسداران ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي، ایران به ورته ځواب ورکړي. اخو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په یو ټویټ کې لیکلي، امریکایان په دې کار سره دغه هیواد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په خاطر کندې ته اچوي. ظریف چې په خپل ټویټ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په نښه کړی، زیاته کړې چې د تروریستانو په لیست کې د سپاه د ورګډولو لیواله خلک په سیمه کې د امریکایي ځواکونو لپاره د دغه کار په پایلو ښه پوهیږي او ټرمپ باید پوه شي او په یو بل لوی مصیبت کې د امریکا د وراچولو معنی وګرځي.
ترکیه په دغه هیواد کې د ترسره سوو عمومي انتخاباتو د نتیجې په اړه د یوه جګپوړي اروپایي چارواکي څرګندونې رد کړې او هغه یې خوشنیونکي بللی دي. دغه اروپایي چارواکي د ترکیې له ولسمشر او د واکمن ګوند څخه غوښتنه کړې ده چې د تېرې یکشنبې د انتخاباتو نتیجه ومني. نوریاس نوري او نور تفصیل.
ترکیه د اروپایي کمیسیون د مشر د مرستیال فرانس تیمرمنس څرګندونه چې د عدالت او پرمختګ له ګوند څخه یې غوښتي چې د انقرا او استانبول د ښاروالیو لپاره د انتخاباتو نتیجه ومني او په وړاندې له مخالفت لاس واخلي رد کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسوی وویل چې د تیمرمنس څرګندونې حیرانوونکي مایوسوونکي دي او هغه د اروپایي ټولنې دوه مخي په ډاګه کوي او زیاته کړه چې د انتخاباتو له چارواکو سره د اعتراض د دورې باید درناوی وشي. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې ښاغلی تیمرمنس له جرمنی ویلت ام زونتا ګورسپانې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خبره شوه، د ترکیې په واکمن محافظه کار اسلامي ګوند عدالت او پرمختګ غږ وکړ چې د سیمه ییزو انتخاباتو د نتیجې درناوی وکړي. د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ترکیې د اپوزیسیون د خلکو جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید د استانبول د ښاروالۍ څوکۍ د رایو په لږ توپیر د عدالت او پرمختګ ګوند له کاندیده ګټلې ده. واکمن ګوند په وړاندې اعتراض کړی او د 9 حوزو څخه د لږ تر لږه 300 د رایو د بیا شمیرلو رسمي غوښتنه کړې ده. د خلکو جمهوري غوښتونکو ګوند ویلي چې لڅ باندې 100% رایې بیا شمیرل شوې او نتیجه یې ښیي چې د استانبول د ښاروالۍ د څوکۍ لپاره د دې ګوند کاندید امام اوغلو په 1102 رایو له خپل رقیب څخه مخکې دی. پر استانبول سربیره د عدالت او پرمختګ ګوند پلازمینې انقره د ښاروالۍ د پوست لپاره د ترسره شوو انتخاباتو پر نتیجې هم اعتراض کړی، خو د لومړنیو نتیجو له مخې هلته د خلکو د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید د رایو پر لوی توپیر له خپل رقیب مخکې دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د واکمن ګوند مشر دی د تېرې جمعې په ورځ ویلي وو چې په دې اړه به وروستۍ پرېکړه د انتخاباتو عالي کمیسیون په انقره کې کوي، خو تر اوسه نه ده څرګنده چې چارواکي به وروستۍ پرېکړه کله اعلانوي. دولتي رسنیو د دې اونۍ په پای کې د اعلانولو خبر ورکړی، خو د عدالت او پرمختګ ګوند ویان عمر چلیک د شنبې په ورځ وویل چې ګوند به د انتخاباتو وروستۍ نتیجه ومني.
تاسی ازادي رادیو ته ورجست. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې د دوحې د راتلونکي غونډې په اړه یې له ولسمشر غني سره مهمې خبرې کړې دي. د بادغیس والی وایي چې بلمرغاب ولسوالي د افغان ځواکونو لخوا له طالبانو تصفیه شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړو په سویلي افریقا کې خپل تمرینات پیل کړي دي. ایرانی چارواکو د امریکایي رسنیو پر هغو راپورونو سخت عکس العمل ښوولی چې پکې ویل سوي امریکا شایي ډېر ژر د ایران سپای پازرانی انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. په لیبیا کې هغو ځواکونو چې د دغه هیواد پر ختیځ کنټرول لري پرون وویل د پلازمینې ترابلس پر جنوبي برخه یې هوایي حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې ده.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. په افغانستان کې د سهار 8:23 سمې تاسو ازادي رادیو ته واجیست.
دا ژوند رنگونه.
نو می احسان الله ی کابل سدن گن سیوانه
څنګه لټک سیوانه کار په کابل کې
مطلب خراب شوه رمخ کې خلکو شرکتونه او کارونه به کول کنه یوزی کې وسه څو ګوره بیکاره شوه ر گاډي خسته مخ شرکتونه د سره کې نو کې یوزی کې بلزی کې خارجان د ډیرو خلکو برزی کې کار کول او ټول بیکاره شیر بچي 100 روپے پیدا کیر بس گاډي وته والی شخصي گاډي نم ټکسي جوړه دار شینه جوړه یو ټکسي وانی په در کابل کې افغانستان کې یو دکانداري بل شینشتل ته
روزانه خلک به سوچ د ټکسي وانه خپل دغه نظم نه مراد کوي چې ته موټر دروي دغه مشکلات جوړوي
هغه سم کې یوازې ټکسي وانه شته چې په هنل لري کنه عامه پوهاوی نه لري وسیار ځکه گاډي ودرول درې نه پويږي باځي به تعلیم به ډیر دي ونه خبره باندې پلس روپې باندې جنگ کوي بشل روپې باندې جنگ کوي خو موږ دا کارونه نه کوو
ځینی وخت خلک وي ترافیک پارچې درته درکې دغه مشکلات څنګه دي
گاډي والا ته ګوري چې کمې ودل کمزور او د ښکار شي یا ساده غونتی یا بلد نه وي ډیر یا تیز پیور نشي لگا مغه نه پیسې خلی ورشي کوي بس نور چې کمې وته لګي ډار کړي پیجنی څوک وته یاد کی چې ته پلان کې د کمانډان د ټلیفون کوم بیا خوشي کی خو دې لګي چې بخي پليټ جالي وي د بیا وسه چاته سویل نه شي هغه سړی رانی سیل ته حکومت زور واکې دی ټول خپل کسان نه پاره دي هیڅ زور ور سړی د پاره حکومت نشته دلته
اغلا او سمره پتن کړای دا اغلا او مثلا ډارې چې موټر دې څوک درنه وانه خلی ترڅو بجو موټر چلای
زه خپل ما خام نه مخکې زما چې ما زیګر پنځنی مې بجی شي بز شپک بجو مخکې ما کور ته ځان نه سولې اغه نه ورسته کار نه کی وز دې څرغلا نه ډارې گو څ خپل وضعیت خراب دی څوک چې ته وای چې پلان کې کوڅې د ځن چکو سیا د کړه به کی څوک نه زی
هغه وخت نه سره دولت نه د خلکو نه
مونږ ټیکسی وانه مونږ دا وخت نه چې دا چرېنه وسګره چرې عبد الحق شو دا نور غټ غټ چرېنه دا باید وړي کی سیده کې اصلاحات بګرا ولې یو بلته مخامخ کې سیده کې لوی لوی فوټبال میدانونه موږ ته جوړ کړی چرېانو نه دا وړه کې څوک را پیدا کې چې شاري ولګي لک سیستم جوړ کی چې موږ تلک سہولت شي وسورلین چر چې ته وډه پاسانه وي سو پیسې تر کمې والو او چې چرې کې موږ بیروبار کې باندې موږ پیسې ډېرې وای کم دي ګلار ډېر باندې کې هغه چاو کې چلار باندې کې چا لار باندې څوک تیری موږ ته پیسې 500 روپے ډېرې وای
دا تو بجو په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدل سي د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام اوسنۍ خبری مجله پېته ورسېده دویمه سهارنۍ خبری مجله له ستار فروغ نه ووري.